د اګست په یو درسمه مرګونی سلسله کې ویچار شوی وای چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران په وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل دیواګل ولسوالۍ دورک دی اوسیدونکی حسن جان چې د تیر کال د اگست د 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کېږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسب سرپناه د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه رانه وي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي، نو ګرم جامو ګرم کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي، لکه کمپلي او توشک مشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي، او زکام بېخي عادي شوی دی، ورسره تبي دي په ماشومانو باندې زنانه هم دغه تکلیف.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې، او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي.
د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
ماهروي. یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوي او نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبان حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو د دوی په خبره لا یې حقوق نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدۍ د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغېزمن کړی، او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځ زون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد زدي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لبسې د تقاعدي حقوقو د ورکړې ژمنه کړې، خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړی.
د متقاعدینو وضعیت ډېر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. د ژمي اوس په جریان کې دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري، نه جامې لري، او بعضو کورونه خرڅ کړي، نه کورونه لري، نه د سون مواد لري. نو دا د ژوند مشکلات، د روزمره مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي.
طالبانو
د حکومت د مالی وزارت شاوخوا لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د دیر شو ادارو لپاره په 50 پړاوونو کې پیل شوه. دی وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2000 کارکونکو د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوی او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالې په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تینه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي، دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو هم نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي وو چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړي محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي، خو یو شمېر متقاعدینو چې ماشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکوونکو ته چې و عمر یې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم 40 کاله خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې میرمنې او له هغې وروسته تر 18 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
په دې خپرونه کې تاسو ته له 1 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپريږي.
د دې خپرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي ریپورت کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسته کې کوم څېړنې سمې دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډیر کسان مستقیما اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاور او دشان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي، هغه بیا لاندې هوار سطح ته او په هوار سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریږي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د شړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي
بارانونه چې اوس د اکسین بدلین په دغه خاطر باندې د بارانونو نسبه به موسمه وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې د زراعتي مځکې وړلې، بیا موږ ان پی او والا ته عریضه وکړې، دغه صنعتي جوالونه راته منظور کړه، هغه جوالونه چې راته منظور کړه هغه جوال راته ووالې، هم ځوانان په کار راغله، ډیر موږ راضي ډیر جن خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سوله او هم مځکې هم د سیلاب د وړلو څخه محفوظ شوې، هم کانال د سیلاب د وړلو څخه محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې، د ملګرو ملتونو د اوبو او کرنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چیک ډمونه هم ودان کړي دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیک ډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته، خو دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چیک ډمونه چې څو ګټې لري، له یوې خوانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خوانه اوبه د ځمکې سطح ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کیدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شت نفرو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتره شه هغه ساختی که دی پکری دا غیروژن بریار چورتا و یا انتقال دی خاور لوزانه بلزاتا که چورتا ونه دی ونه بیخنه آغا طول آغا کنترولی.
دا ملگوری ملتو دا یوشمی راپورون و لمخی لطیرو لسو کلونو راهیزی پا افغانستان که دا سیلونو دا تلفاتو شمیر زیاد شوی او سربیر پردی چه ورشتونه پر جمعی که زیاد وی تلفاتی پوری که زیادیشی.
د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه یو ورځنی ولایتي سیالي پیل شوې. په یادو سیالیو کې ټولې 12 لوبډلې برخه لري، شپږ د خوست په لوبغالي او شپږ د ننګرهار په لوبغالي کې لوبي کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي د یادو لوبو هدف د کرکټ پراختیا او ځوانو استعدادونو د مختتګ لپاره د زمینو برابرول یادوي. جزئیات د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د خوست د رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د وزیر محمد اکبر خان پونوم د شپږو لومړی درجه لوبډلو ترمنځ یو ورځنی سیالۍ پیل شوې. یادې یوشت ورځنی سیالۍ چې له خوست سره په یو وخت په ننګرهار کې پیل شوې، د جنوري په شپږویشتمه به پایلوبه د جلال آباد د نجیب الله تره کې په لوبغالي کې ترسره شي. په دې اړه د کورنۍ کرکټ استازي زاهد الله زدران مشال رادیو ته وویل
دا د لومړی درجه ورته سیالۍ دی، په دې کې د ډومیسټیک لیست ای او کورنۍ کرکټ دی ګریټونه چې کوم لوبغالي سلیکټ شوی دی هغه پکې دی. هدف یې دا دی چې د کرکټ پراختیا الکان مکه تریډی ته لاړ شي، ورنه دینه مخکې بیا نور میچونه هم راځي د ډومیسټیک چې هغې نه تریډی نه بعد بیا شپږیزه ده، مطلب پس کلاس میچونه دی هغې ته الکان سلیکټ کیږي.
د کورنۍ کرکټ د دې یو ورځنیو سیالیو لوبغاړي د کرکټ په راتلونکو پړاوونو او سترو لوبو کې د لوبېدو او د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره دا ډول فرصتونه ګټور بولي او د دوام غوښتنه یې کوي. یو تن لوبغاړي احمد رشاد ستانکزی وویل
په واقعیت هم دا ډېر مهمه لوبې دي، لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده د لوبو نه به موږ ځو مخته ځو ټریډ ته به ځو، د ریډ بال کرکټ به هم کوو او لسټې وایډ بال کرکټ دا به هم کوو او د نو وروسته 19 پروسس د دغه لپاره یو خلاره ده د درې وړو فرمټول لپاره.
خوستی لوبغاړي د کرکټ د پخوانیو او تجربه لرونکو لوبغاړو پښتون کې دا ډول یو ورځنی لوبې په دې هم خې بولی چې دوی په کې له تجربه لرونکو لوبغاړو نوي مهارتونه زده کوي او له هغوی سره په لوبو کې پر ځان باور ډېریږي. یو بل لوبغاړي حبیب الله تنیوال وویل
واقعیت موږ سره سینیئر لوبغاړي خلیل احمد رقم پلیئر سره د افغانستان نېشنل کرکټ کړی دی، نو نصیر احمد دی، نوی دوبی دی، ټول ښه پلیئران سره دي، نو ډېر خوښ یم دومره سینیئر پلیئران سره لوبېږم.
یاد دی وی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د ښار او اطرافو ډیری ځوانان او تنکي زلمیانې کرکټ سره مینه لري او د سیالیو پایلوبې ته زرګونه خلک راغونډیږي. خوست چې معتدله هوا لري په کې د کال په هر موسم کې د کرکټ په ګډون هر ډول سپورتي لوبې ترسره کیدلی شي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
له یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وای مونږ مشکل لرو نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
آزادی میلما د ازادي رادیو د نړیوالې میلمنه مو یو داسي افغان ډاکټره ده چې له 12 راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس د یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاس وایم.
تاسو ډاکټره یاس زموږ اړوندونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب بدوی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورسنګ پیلوی
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پاته 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې زبایت راځه سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خونې ته وس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کم سه کوم د سنټر ته زی او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو بچې باید زله کور اوسم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 45 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره د ما څه رقم برخورد ده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروعم اغوی ته زه یو شی ورزده کوم او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه اغونه هر عمل کې زه اغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په امغه وخت کې موږ یو بل نه زده کوو هم. څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې ژدو، موږ د زړه د کړې په حال کې یو ستر څو برته نه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده.
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي چې اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله چې یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې چې کوم بل څه به دې مریض په ګټه یې. بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر ما نه پوهه زیاته یې بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشاله کیږم چې زه دې خبره واورم یا کېدای شي چې هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که وم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورځو. یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سه په هغې کې یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سه هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سه ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سه ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم په څېړنه کې زه غواړم څه برخه واخلم که نه که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سه کلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سه هغه له مانه مشرم ده کېدای سي سه د روغتون رئیس هم یې خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سه مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په هیڅ کومه فیصله
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجنو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینري ته ما اول انتخاب انجینري ده هغه راته وویل چې انجینري خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو دوم انتخاب مې طب ولیکو درېیم مې طب ولیکو ما د درې انتخابو هغه درلود ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
تری خو ډېرې دي خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسه کې و. یو لیسه سه کندوز په ښار کې وه او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې او میدان او تعمیر و هر شی غټ و نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پرته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واوره مي نو یخ به م شاید ډېر کېدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و دا شیان نه ول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ. بیا د کابل طب ته لاړئ هغه مو تر پایه ولوست؟
ډېر لسوه په پنځوسم کې کابل ته راغلو. بیا یو دوه کاله وروسته سکل دادی شوروی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا دی کل روسی اسکرو سے اشغال نوروز دا یو تعداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت کو نو پویغو که زهم پیش دورتا یا پاکستان تا مجرت کو راغلما دری کلال تو وایو نو تب می پنیمایی که پریشو یعنی ختمه والی نیسو اگه دی زنزین کورانه یستونزو لخاطر موسی علکان باید و تلی وای لملکنا نو دی غصر بیا موجم مجبور سو سی اوزو اجرت موکو و بیا بعد لدریم سنف بیا ما تلورم سنف لپاره دی پاکستان که حالا زلو تشروع وکرسه که چیری
یعنی تاسی لکابل داره پیشورت بیا پیشور که مو تب تا دوام برکو
نه دل خاطر سی ما دی هیس اغا گندونو سی علا تا پو رسمت بیزندل سی ول دی غو گندونو اغا می ندرلو دو شمولیت یا دی غو کارت می ندرلو دو نویما پو تبت داخلی دو که دیر زیادی سنزو سر مخامخ سوما او سی بیا کلپ دوم کال سی بیایز ما درخواست ولیجو بیایز لاهور تا ولیجلم نو لاهور که بیا هم دا خبره و سی دی گندونو کارتی گشتلو سی آغا ما سر نو سی هنج ایس گند که ایما آغا ندرلو دو غری توب ندرلو دو بیا آلت ما یو دو کشمیری ملگری پیدا کری پا لاهور که سی دیگه پلار وزیر دی صحت و پا کشمیر که به عراق دی وزیر دی تعلیم لاهور که علاقه سر خبر وکره و ما تی سپیشل سیت یعنی خلق کو او اغم بعد لدی سمانه پو انگلیسی زبا دی طول تپ دی اول تردره مثلا فی امتیانون ای واخستل بعد لگه بیا ما تی دا سیت را کو
با کم پوهنتون که دی لاهور
فاطمه جنا مدیکل کالج ورتوایی اغی که طول لکه دی جنکو پانتونو او استادانی طول شزیوی
داغ تپ پوهنزی که چی تاسی درس وایو کابل که مخی درس وایو چه تفاوتونم بکی احساس کرن علاوه پا دی چه دی کابل دی تپ پوهنزی دی الکانون جونی یو جای درس وایو دل تپ بیلی درسی وایو
داغ میار دی درس پا کابل که نسبتاً شو خو شاگردانو سکم تومره زیار استلو آغا پلاور که دیرو یعنی ما کابل پانتون که باید زیاد سبق ویلی ویسی زی پوشن نمره بریالی سلو وی خو لاور که ما تا دیر زیاد ضرورت نو ما مشکل انگلیسی و خو انگلیسی آغا تا دیر زرز دست و نه یوازی سی وقت ما اول زل خو پوشن نمره می بیا بریالی سم خلاص نکو او افغانانو که په لاور ته ویلو یو تعداد او هغه زده سنه د ست دوی ملامت اومه هغه دی زه بله خاطر یو تعدادو سه دو چانس کې یا درې چانس کې کله بدل خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو دلیلی چو
فکر کوم سی دلتا لکه دوی سی ویسی کمپیتیشن یا رقابت زیاد او دوی یعنی دل خاطر سی تش او سی تی پوشو نمرو بریالی سی نو که باید زامت دی زیاد او باسی کابل که ما زکا فکر کهو سی ستندرد شده سی اغا دی کانکور امتحان خپلا پو یو میار بندی ولارو دی اغا میار دوم رشو سی شاگردان سی یعنی دی شی استعداد خواندن و آخو آقا که دلید چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدکری سره آقا بکامی بیده خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آقوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی آو دی دی سیت پای صاب راکل سی پیغه که ضرونه دست دوی آقا تاکنه شاگرد و آخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آقا بی اخستل شاگر تکراو کنو نو آغا سی کلا بطب تراتو بیانو مجبورو سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره کمو پخصون پا خیر کمیو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که دی تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دست قصه بون پا یاد ده چی زموږ د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي.
خاص جالب خو نه ده، خو یو شي ته مخ متوجه شو چې موږ چې فاطمه جنا کې وو تقریبا یو 4-5 کسه افغانانو په دې چې هر کال هلته یو یا دوه سیټې افغان ماجر یا ورکر سوي وو، نو یو 4-5 کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو. همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شي ته موږ متوجه شو چې کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو چې هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوه چې ما سره د داخلي په عیسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه. اول ما سره ملګری سوه، بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری چې موږ پیدا کړه، ما او دا بل افغان که یو جای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر سو چې هغه هم د کشمیر وه. نو نه پوهېږم چې په دې کې او درېیم ملګری هم د کشمیر وه. آیا سی دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
او دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته، نو له 1954 او 1958 و 1944 کې زه شامله سومه، د 1978 کې زه فارغه سومه. هغه ملګرو سره تر اوسه یې ما اړیکې سته چې کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني. او سه کله
یعنی تاګ را تاګ هم لري،
تاګ را تاګ لرو، له مستل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې لپټاپ فارغ شوې، لومړنی کار مو چی پیل کړل؟
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه، بیا راغلم مردان کې ماستاد وکړم، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ په هغه کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولی چې ریزیډنشیل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. څله سې ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اوله پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه، له یوه نه تاسو ماته خط واورئ، ما زه هغه نه سم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی د سره مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځم کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کاله هلته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نهه نوي پورې زه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړئ؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړه سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې منظور پیدا سو. سوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف درلود و سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و، او بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امکانی نموار کرو او ما به زوی دی زرد عملیات تعقیب سو دی زرد دکتر ار شپک میس باد کتلو و مایناتو داشیانی کول اگر موتو بکل سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زل شپک میسی ما کار پیشدو پدی دو میسی پدی دو زلی شپک میسی که ما دمرو کولی سوسی ام خود کشنیانو کرا پکور که ویسی ما ام دی تخصص امتیان لپارا می آماده که ونیولا
تاسی دی ویداسی داکتر پتوگا یا داسی مرمنی پتوگا چه هم دی کور جوان پا مخ بیایست دی کور چاری هم دیر زیادی دی کور کارم دیر زیاد دی دی اولادونو چارو تا رسیدگی او بیا په عین حال کې کار کول
لدی ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډیره زیاته غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې لیوي خووي ماشومان میول دواړه وارابل خو بیا مخصوصا چې ډیر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلوده ی مازوی اوس هغه مریض و
اولادونو په برخه کې کراته وایسي اوس وایي څه کوي
لور مې ماشاءالله شوه یو خو په هغه کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې سفامیله نیستې نه ده لیدلې یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا اوه کلن وه بعد هغې کابل لیدلی هم نه ده خو چې څومره اورېدلې دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
اوس څه وایي
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده نه امپیریل پانتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پانتونو کې حسابېږي په هغه کې څه وایي اوس شاژې ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي
تاسو د لور خبره وکړئ چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لویو استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي څه کومک ورسره وکړي حاضر یاست
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعال برخه درلوده خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس ده لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند شو خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول، یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي سې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم سې هغوی ته اسانتیاوي. بله خبره مې دا وه سې دا اوسنی ډاکټرانو سره سیزه تقریبا 500 زیات متخصصین دی په کابل کې، یو ته سیزه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی غوښتنو ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایي سي سیزه در سره حل کوم او زه د نوو څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ سو. او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سره کې تاسو چې نو بیا مدینځ کې د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دینځ کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوم. زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سه کله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سیوی دی لشرون امدا خبر واسی تا بدل تا خپل مسلک نه پرمخ بیایی، پا مسلکی با پرمختک دل تا نکیه که با که یه بیسی یا با وطن تا زو او یا با کم اسلامی ملک تا زو. اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تا کار پیدا کو متخصص پا هیس، بیم یا دو کال آل تا تیر کل زن خپل کار رازی و ما خو بیا ایما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډیر تطابق پیدا نکو، د دې لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ایما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته ډاکټر محبوبه افغان و.
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو تن بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې په نه کو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې په نه کو
زما کې غما د اسمان په غم د پوه نه پو اوس دې لري د مکان زندگی تیرو ستانا بغیر خوګه جانا زندگی تیرو